دوی په خبره د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د سوداګرۍ چارې مخ په ښه کېدو دي او خلکو هم د پخوا په شان خپلو اقتصادي فعالیتونو ته مخه کړې. د دې ولایت د ترانسپورت رئیس سید جواد جیلانی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې ادارې عواید ټول د ځمکني ترانسپورت د خدمتونو له لارې ترلاسه کېږي. هغه وایي چې دوی ته په 1903 میلادي کال کې 14 میلیون افغانۍ پلان ورکول شوی و، خو دوی تر دې دمه 11 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړی. په جوزجان ولایت کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مالی مرسته د ټیکرویو د اوبدلو 4 میاشتنۍ پروژه پیل شوه. د ښځو چارو د ریاست مسؤل وایي چې تر دې دمه 13 ښځو ته د دې لارې څخه د ټیکرویو د اوبدلو زده کړې ورکول شوې، خو د دوی په خبره د دې پروژې تر وروستیو پورې به د دوی د کاري ځای سره د وسایلو مرسته هم وشي. د ټیکرویو اوبدلو د پروژې مسؤل زیبا روزي وایي چې دا پروژه د بېوزلو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په همدې ولایت کې و د کرنې، مالدارۍ، بڼوالۍ او خیاطۍ په برخو کې میرمنو ته کاري زمینې برابرې شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 40 پوله، یو کاناډایي ډالر 1.5 افغانۍ او 10 پوله، یو آسترالیایي ډالر 3.5 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 15 اویا پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ او 10 اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ځوان فکر 19 پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په دې پروګرام کې د کونړ ځوانانو پر دې خبرې کړي چې ځوانانو د سولې د ټینګښ لپاره څه کړي او یا هم څه کولای سي. خو اوس د ایران په اړه یو راپور راخلو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې په ویانا کې ورستی پړاو ته رسیدلې، په دې معنی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته د رسیدو لپاره ورستی ضرب الاجل ته یوازې 2 ساعته پاتې دي. چارواکو ویلي داسې نه ښکاري چې مراکچیان به نن شپه تر 12 بجو پورې یوې موافقې ته ورسیږي، چې له مخې یې دا یقیني کېږي چې تهران اټومي وسلې نه تولیدوي او لویدیز هم پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کوي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
مننه. د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران مرکچیان د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅه کوي په وروستیو ساعتونو کې چې د ضرب الاجل پوره کېدو ته پاتې دي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې هر اړخیزې موافقې ته ورسیږي، خو چارواکي تمنه کوي چې نن شپه تر 12 بجو پورې دي یوه موافقه ترلاسه شي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې د ایران د یورانیمو د غني کولو د پروګرام په اړه چې دا هېواد د څومره او په کوم غلظت د یورانیمو د غني کولو حق لري اختلافات نه دي حل شوي. لویدیز شک کوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو په لټه کې دی، خو تهران دغه اداره ده. د لویدیز او ایران ترمنځ د یوې موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې به تهران د دې ضمانت کوي چې اټومي وسلې به نه تولیدوي او نړیوال هم په بدل کې پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه چې د دې هېواد اقتصاد ځپلی لرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ورځې ناوخته خپل ایراني سیال جواد ظریف ته وړاندیز وکړ چې دواړه لوري دي د ضرب الاجل له پای ته رسیدو وروسته د احتمالي مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. دا لومړی ځل دی چې واشنگټن رسمن دا خبره تاییدوي چې په وروستیو شیبو کې تند ډیپلوماسي ښایي و توافق ته د رسیدو لپاره کافي نه وي. ایراني چارواکو دغه راز ویلي چې د ضرب الاجل غزیدل یو انتخاب دی، خو ایراني ډیپلوماتانو دا هم ویلي چې که خبره ناکامه شي دوی به د اقتصادي او ډیپلوماتیک ملاتړ لپاره موسکو او پیکینګ ته مخ وراړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په روانو خبرو کې د ګډون لپاره پرون ویانا ته رسیدلی او ټاکل شوی و چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هم نن د ورځې په پیل کې ویانا ته ولاړ شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل مرکچیان به نن سهار هڅه وکړي چې خبرو ته یو نوی خوځښت ورکړي تر څو موجود اختلافات پای ته ورسوي، خو په ویانا کې ډیپلوماتانو چې د روانو خبرو له جریانه خبر دي ویلي دي چې دا به سخته وي چې یوه موافقه ترلاسه شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له ای بی سی تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې که ایران سره یو توافق ترلاسه شي دی به ملاتړ وکړي. I'm confident that if we reach a deal زه ډاډه یم چې که موږ یو توافق ته ورسیږو چې د تایید وړ وي او دا یقیني کړي چې ایران یو وخت پریکړه وکړي چې اټومي وسلې تولید کړي، دا هېواد به په هغه اندازه د یورانیمو د غني کولو توان نه لري چې د اټومي وسلو د تولید لپاره کافي وي. په دې صورت کې به زه نه یوازې دا چې کانګرس ته قناعت ورکوم، بلکې کولی شم د امریکا خلکو ته قناعت ورکړم چې دا درست اقدام دی. له دې پرته چې خیر دې ضمانت ونشي چې ایران به خیر د یورانیمو د غني کولو د پروسې د دوام لپاره خبرې غځوي، د اوباما اداره به هڅه وکړي چې د کانګرس معترضو غړو ته وښيي چې د خبرو دوام یو درست انتخاب دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان کرکټ بورډ په ولایتونو کې د کرکټ د اکاډمۍ د جوړولو په سلسله کې د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د کرکټ اکاډمۍ پرانسته او د لغمان په ولایت کې د دې ورزش د اکاډمۍ د بنسټ ډبره کېښوده. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد د یکشنبه په ورځ په سروبي ولسوالۍ او د لغمان ولایت په مرکز کې د کرکټ سیمه ییزو لوبغاړو ته وویل چې کرکټ بورډ هڅه کوي چې د ځوانانو د سالمې فکري او جسمي ودې لپاره د کرکټ له سیمه ییزو لوبغاړو سره مسلکي او تخنیکي مرستې جاري وساتي. خاغلی مراد په دواړو سیمو کې د کرکټ له ځوانو ورزشکارانو هیله وکړه چې دې ورزش ته دومره وده ورکړي چې د نړۍ د کرکټ په قهرمانو ټیمونو کې وشمیرل شي.
په دې هیله چې د افغانستان د هر کونج نه ملي ویاړونه موږ وروزو د دغسې اکیډمۍ په جوړولو سره او نه یوازې د افغانستان ته د ورزش په ډګر کې ویاړونه راوړي بلکې افغانستان نړۍ ته یو صلح خوښوونکي او د یو بااستعداده ځوانانو د ملک په صفت وپیژني. نو زه هیله کوم چې د دې ځوانان به انشاءالله په دوامداره تمرینات وکړي، افغانستان کرکټ بورډ د خپلې تخنیکي همکاري ته همیشه ادامه ورکړي تر څو دوی تشویق شي.
د سروبي په ولسوالۍ کې د کرکټ اکاډمۍ د یوې غونډۍ پر سر جوړه شوې چې څنګ په څنګ درې پیچونه د اوسپنې کټارې او د بالونو د رایسارولو جالونه لري. سربیره پر دې د لغمان ولایت په مرکز د قلعه سراج د پارک په یوې څنډه کې د کرکټ د اکاډمۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د کرکټ بورډ چارواکو وویل چې په دې اکاډمیو کې به د کرکټ لوبغاړي د بالینګ، بیټینګ او بال نیولو په برخه کې د مجربو استادانو په لارښوونه تمرینونه کوي. د سروبي ولسوال محمد ګل شرافت او په لغمان ولایت کې د ولایتي شورا رئیس محمد رفیع مموزی وویل د دې سیمو ځوانان له کرکټ سره ځانګړې مینه لري او دوی به هڅې وکړي چې تشویق او روزلو ته یې مرستې جلب کړي. د کرکټ سیمه ایزو لوبغاړو له کرکټ بورډ څخه یو شان غوښتنې لرلې چې هغه د دوی هڅول او له دوی سره مسلکي او تخنیکي مرستې وي. یو لوبغاړي خالد آزادی رادیو ته وویل
اوس موږ دلته خپل اکاډمي جوړه سو انشاءالله چې په ډیر کم وخت کې به موږ دومره تعداد لوبغاړو ولرو چې هغه به په یو ولایت کې نه وي. کرکټ بورډ نه ډیر راضي خو یو خبره کول غواړم چې یو ښه روزونکی د موږ دغه شاګردانو ته لږ ښه روزنه ورکړي. کمپیوټر ډیر زیات لرو، دریشي، بیټ بال دغه حساب کې موږ سره لږ همکاري وکړي.
د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په خاطر دې په شاوخوا لسو ولایتونو کې هم ورته اکاډمۍ جوړې شوې دي. که څه هم کرکټ په افغانستان کې اوږده سابقه نه لري خو په دې ورزش کې بخت افغان ځوانان په شاوخوا لسو کلونو کې وتوانېدل چې د آسیایي هیوادونو د کرکټ په مهمو سیالیو کې برخه واخلي، بیا بیا تلوالي خپله او حتی د کرکټ نړیوالو سیالیو ته ووځي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، زموږ په هیواد کې له تیرو څه باندې درېو لسیزو جګړې روانې دي او ویل کېږي چې د جګړې دواړو خواوو کې ځوانان جنګېږي او له نورو زیات همدغه ځوانان قربانۍ ورکوي. په نننۍ ګردي میز کې موږ په دې خبرې کوو چې که ځوانان په جګړه کې د سر ورکولو ته چمتو دي، شپه او ورځ د جنگ سنگرونه ګرم ساتي، دوی د سولې راوستلو کې څه مسولیت لري او آیا تر اوسه ځوانانو دغه مسولیت ترسره کړی او کنه؟ موږ سره په دغه ګردي میز کې درې تنه میلمانه دي: محمد ناصر ملنګزی، فضل واحد افکاری او خیبر ډګر. درې واړو ته هرکلی وایو او درنو اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ملنګزی صاحب، دا راته ووایه چې په جنګونو کې ځوانان ته څومره زیان رسېدلی دی، کومو برخو کې ځوانان زیانمن شوي دي او اوس هم زیانمن کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، دا واقع ده چې د افغانستان په درې ولسیزو جنګونو کې زیاتره قرباني چې ورکړې ده هغه دواړو لورو ته ځوانان دي، ځکه ځوان هغه قشر دی چې دوی د هر کار د اجرا توانمندي لري. بالخصوص په ځانګړې توګه جګړه هغه څه دي چې دا غیر د ځوان نه کیږي. په دې کې شک نشته دی چې دغه اوس چې په هیواد کې کومه جګړه روانه ده، دواړو لورو ته تر ټولو زیات قرباني چې دي هغه ځوانان دي. که د درې ولسیزو جنګونو ته وکتل شي نو شمیر د میلیونونو نه اوړي چې په دې جنګ کې زمونږ ځوان نسل له منځه تللی دی او په دې ټولنه ډېر منفي تاثیرات کړی دي. په دې ترڅ کې چې ځوانان شهیدان شوي دي، زیاتره ځوانان موږ ګورو چې دوی د بدن خواږه غړي د لاسه ورکړي دي، چا خپلې سترګې د لاسه ورکړي دي، چا دواړه پښې نشته، د چا دواړه لاسونه نشته. دا همدغه بدبخته جنگ دی چې دیرش کاله په دې هیواد کې روان دی او لا هم پای ته نه دی رسیدلی.
ډېر مننه ملنګزی صاحب. افکاری صاحب دا راته وایي چې لکه څنګه چې ملنګزی صاحب ویلې چې ځوانان په دواړو طرفونو کې وژل کېږي، ټپین کېږي، دا راته وایي چې ځوانانو بغیر د دې نه چې د ځانونو قرباني ورکړي، د خپلو بدنونو او د خپلو اندامونو قرباني ورکړي، د دې نه علاوه نور څومره ځایونه ګاللي دي، څومره ځایونه ویني
ځوانان دواړو لورو ته. لکه څنګه چې ملنګزی صاحب یادونه وکړله، د دغه جنگونو قرباني دي. زمونږ په افغانستان کې ځوانان د تعلیم زیانې ولیدو، ځکه زمونږ وسنۍ قشر چې دی د ځوانانو هغه زیات دسې دی چې هغوی ته د تعلیم اسانتیاوې نشته. هغه وخت کې چې د تعلیم اسانتیاوې هغوی ته نه وي، ټول همدغسې بې سواده ټولنه کې لوی شوي دي. اوس خو هغوی ته د تعلیم زمینه برابره ده، نو اوس هغوی سویه د دې نه ده چې هغوی باید تعلیم وکړي، نو
لومړی
عمرونه زیات شوي دي. مهم شی چې دی هغه دا دی چې د تعلیم نه بې برخې شوي دي، او د تعلیم نه چې سړی بې برخه شو، همدغسې به د جنگ جګړو او د بدبختیو سره مخ وي.
زیات زیان چې ځوانانو لیدلی هغه دا دی چې دوی بې تعلیم لوی شوي دي،
دوی بے تعلیم رغت شوی دی، او په جنگ جګړو کې همدغه سیاخته دی. هغوی د ډز نه بل طرف ته بلدیت نه لري، داسې پرمختللې ټولنې سره بلد نه دي. کو هغوی چیرته علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، نو فکر کوم چې نن به زمونږ د ټولنې همدغه سی د بدبختۍ لوري ته نه تللې.
مننه ملنګ صاحب. خلک کوی چې کوم ټولنو کې تعلیم عامي، هلته د دوی علمی کچه لوړه شوی وي، یعنی پوی وي په دې باندې، په خپل ګټ او تاوان باندې پوئږي، او همدارنګ د خپل وطن په ګټ او تاوان باندې پوئږي. نن چې په هیواد کې کوم جنگونه روان دي، ستا فکر باندې دا د علم نه لریوالی لامل دی که څه دی؟
نورې صاحب، دا واقعیت دی. تاسو ګورئ موږ په څنګ کې ګاونډي هیوادونه لرو، د دې تر څنګ که د نړۍ هیوادونه وګورئ او د هغوی پرمختګ وګورئ، د هغوی د پرمختګ یوازنی سبب چې دی همدغه علم او پوهه ده. په دې کې شک نشته دی چې هر هیواد او هر ټولنه د تعلیم نه پرته یا د زده کړې نه پرته هغه پرمختګ نشي کولی. افغانستان د دې یو ښه بېلګه ده. زموږ دیرش کاله په دې وطن کې جنگ شوی، دیرش کاله خلک د علم او زده کړې نه بې برخې پاتې دي. نو اثرات یې تاسو ګورئ چې دغه زموږ په ټولنه باندې ښکاره څرګندېږي. جنګونه دي، مرګونه دي، کور په کور تربګنۍ دي، د وطن ویجاړي وګورئ، دغه زموږ سست اقتصادي حالت وګورئ، دغه ټول هغه لاملونه دي چې دا یوازې د دې له امله رامنځته شوي دي چې زموږ په ټولنه کې جنگ دی. ځوانانو ته د دې زمینه نه ده برابره شوې چې دوی زده کړې وکړي، او تر څو د دوی د زده کړې په مټ باندې دا هیواد پرمختګ وکړي. نو همدغه ستونزې دي. علم نن سبا چې موږ د نړۍ هیوادونه ګورو، علم یوازنی سبب د پرمختګ دی. او زموږ چې پرمختګ کړی نه دی، هغه زموږ د ځوانانو بې علمي ده. او سبب یې دا دی چې په دې ټولنه کې زموږ ځوانان د جنگ لپاره هڅول شوي دي، د هغوی